په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. لوی اختر مو مبارک او په دې هیله چې درې ورځنی اوربند مو د سولې او ډزبندۍ په فضا کې تیر کړی وي یا پیل کړی وي. نن جمعه ده، د زمري یا اسد میاشتې لسمه د جولای او دیرشمه. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې طالبان وایي له ژمنې سره سم یې د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي او حکومت یې هم له ژمنې سره سم د دوی 15,000 بندیان خوشي کړي. خبرونه کیږي د فوزرات وای د سپین بولډک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې مرګ جوبله اړولې ده. د بی سرحده خبرلانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبريال انورجان کیتران په اړه د بی پری څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وای دوی د دوحه تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان لخپلو زندانونو خوشی کړی دي. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ بشپړه سوه. دوی پر حکومت رخ کړی لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشی کړی چې دغه ډلې نمونه ورکړي دي. تفصیل ورسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولډک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت تېر شپه ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندر قلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوي او ورته ویل سوي چې پر ډیورند کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. نشته وروسته له هغې پیل سوه چې په سلګونو بند پاتې سویو مسافرو پر دې دروازې یرغل وروړ. هلته د تیژو او ډبرو ګزارونه سوي او تاسیساتو ته نږدې اورونه بل سوي دي. د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لبنانیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 24 نور ټپیان دي، خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودیدونکو توکو ډک کورولا ډول موټر په وسیله وسو چې هدف یې د ښاروالو هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پوینټ و. په بیان کې راغلي وژل سو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیخه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. د یو کورنۍ چې د ما گاونډیان دي څلور زمنه په شهادت رسیدلي. په عام بازار کې شوې ده او نظامی ارقام هغه خپلو قطعات او جزتامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي. خود کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلی آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بی پری څېړنو غوښتنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلولو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دې په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لري وساتي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیل باستر وویل له ټولو علایم مشکري چې انورجان کیتران ځکه وژل سوی چې هغه ولسته د هغه اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې شکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنځشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړې امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري، ان که روسیه هم غواړي بندیې نسي کړی. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاویدو جرمنی ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. واشنگتن د دې نلیک کې له جوړېدو سره مخالفت کړی او وایي چې دا پروژه اوکراین ته زیان اړوي او د روسیې ګازو ته د اروپا اړتیا ډېروي. که دا نلیکه تیر سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي، خو دې پېښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی، خو واشنگتن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي. له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه، په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغیزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې اعتنایي څرګندوي. ماری لاورور چې د ملګرو ملتونو ځانګړې څارنواله ده پرون ویل د شغلي اسکروف مړینه د قرغیزستان د بشري حقونو په تاریخ کې د شرم یوه لکه ده. 9 اسکروف چې د خبري ویبسایټونو د خپلواکۍ لپاره کار کاوه تیره شنبه د بشکیک د یوه زندان په روغتون کې مړ سو. اسکروف له 10 راهیسې په عمري بند محکوم سوی و. هغه ډېره هڅه کړې وه چې دا حکم لغوه سي خو بریالی سوی نه و. د اسکروف ملاتړی وایي دې حکم سیاسي انګیزه درلوده. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. راپورونه کې اوري طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې و د حکومت د زرو بندیانو د خوشې کولو لړۍ بشپړه کړه. دا هم وایي چې په لوګر کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسله واله نښته سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. یو وار بیا مو د لوی اختر لومړۍ ورځ مبارک وي، په دې هیله چې د اوربند په فضا کې تیر کړي. طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دا اقدام دا څرګندوي چې دوی د مسایلو د سوله ییز حل په برخه کې جدي او تر نورو وړاندې دي. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوي په سلو کې زندانیان خوشي کړي دي، خو د سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشي کېدو خبرې کړې ده چې د چارواکو په وینا جرمي دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچیر افغان دولت د دوه له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشی کړی چې نمونه یې ورکل شوی، له اختر وروسته به د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 20 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلی شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شوه چې ترڅ کې له 150 ولایتونو 1015 زندانیان خوشې شول. طالبان وایي د غشمیر زندانیان د 3.5 میاشتو په ترڅ کې په 450 جوپو کې خوشې کړي. دغه وسلواله ډله وایي دا کار یې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوهې په تړون کې شوې وه. د دوه پتړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د دولت 1,000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشی کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4,500 زندانیان آزاد کړي، خو د پاتې 300 نورو د نه خوشی کېدو یې ویلي. حکومت وایي دغه زندانیان جرمي دوسیې او یا حق العبدي قضیې لري چې طالبان یې بدل کې باید د نورو کسانو د خوشی کېدو لست ورکړي، خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې راخوشی شي. د همدې څو سو زندانیانو د خوشی کېدو پر سر اختلافاتو په ظاهره د بین الافغانی خبرو مخه هم ډب کړي. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوحې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړي. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هممهاله طالبانو د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ، چې ځواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشی کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پاتې طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر ولایت مرکز پولی علم کې پرون موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسله والو طالبانو اعلان کړی چې دوی په دې پېښه کې لاس نه لري. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له سیمې راسره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، سهار په خیر، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سم. موټر بم چاودنې کې د اوښتو مرګ ژوبلو شمیر هماغه دی که تغییر پیدا کړی دی؟
مننه فلی صاحب، ستاسو او د ټولو اوریدونکو د یو ځل بیا اختر مبارک وي. هو، ما چې د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې وکړې، ځینې معلومات نه لري او د ځینو شمیرې بند دي، خو یو نوی څه چې همدا اوس تازه راته راورسېدل، د لوګر د روغتیا له رئیس سره مې خبرې وشوې. دای که څه هم د مړو شمیر څلور نفر خي، خو د ټپیانو شمیر بیا څلور شپته نفر خي، چې دغه په ټوله کې نوی ارقام دي.
یعنی خو بیا هم داسې اندېښنې شته چې شایي په ټپیانو کې ځینې کسان سا ورکړي.
هو، په لوګر کې هم د اوس چې ما له سیمیزو سرچینو سره خبرې وکړې، دوی ټول د پېښې ټاپیان، مرکز کابل، ایمرجنسی روغتون، وزیر اکبر خان او یو شمېر نورو روغتونونو ته انتقال کړي. دلته فقط دوه یا درې ټاپیانو چې د هغوی وضعیت د اندېښنې وړ نه و، هغوی پاتې شوي وو. باقي نور چې کوم کسان دي، هغه په مرکز کابل کې دي، خو بیا هم له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې وو تر څو وروستي ارقام را پیدا کړو او لتاسي او قدر منو اوریدونکو سره شریک کړو.
د کورونی چارو وزارت وایان یو ډول اشاره کړې ده چې په دې پیښه کې شایي وسله والو طالبان لاس ولري، ځکه چې مخکې هم دا ډول خونړي بریدونه وسله والو طالبانو کړي دي او د په خبره چې وسله والو طالبان ځان ته برات نسی ورکولی. په لوګر کې محلي چارواکي څه وایي چې څوک به په دې حمله کې لاس لري چې افغان امنیتي ځواکونه یې په نښه کړي دي؟
کله چې بیګا موږ د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې کولې، له دوی له ویناوو او همداشان له ځوابونو هم داسې ښکارېده چې دغه کار د دولت د وسلوالو مخالفینو دی، خو دوی بیا په نښه نه کړل. هغه ډله یې په نښه نه کړه چې څوک دي. کله مو چې د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې وکړې، هغوی په ښکاره ټکو دغه کار د وسلوالو طالبانو وبله، ځکه دوی وویل چې دغه بریدونه بله ډله نه شي کولی او نه هم بله ډله د دې وړتیا لري چې دغه ډول خونړي بریدونه ترسره کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنیکزی وایي چې وسلوال طالبان باید دوی ته او د لوګر ولس ته دغه پیښې په اړه، دغه برید په اړه سپیناوی ورکړي، وضاحت ورکړي، سره د دې چې وسلوالو طالبانو په دې کې د لاس لرل رد کړي. خو د لوګر ولایتي شورا او یو شمېر د لوګر اوسېدونکي دغه کار د وسلوالو طالبانو کار بولي.
ډېر مننه احسان آریان، وو چې په لوګر کې د پرونی موټر بم چاودنې په اړه جزئیات را سره شریکول. مخکې مو په خبرونه کې ووردل چې طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه کړې ده، که څه هم زیاتو کسانو ته د هیله ورکوي چې بالاخره به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو د هیلې یو څه مړاوې کړي دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ لسمې نېټې ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پیل شوې نه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم سوی نه دی، سره له دې چې له دې ډلې څخه په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه شوې ده. پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي پوځیانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول سوي دي چې د شپې تر ناوخته د نښته روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې نه ملکیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. بلخوا د پاکستان په اړخ کې هم پاکستانی چارواکو ځینو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره دا موضوع تعقیب کړې په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، ستاسو دې هم سهار نیکمرغه وي، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سم. تازه جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
سلام صاحب، یو ډېر تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تېره ورځ د پولي غاړې چې په چمن ښار کې یو شمېر مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زور پرانستله او د پولي راواغوښتل، ورسره سم پاکستاني ملیشو په سپین بولدک کې پر افغانستان کمیساری باندې ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې د شپې تر ولس بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډېره په استوګنیزو سیمو راکټي حملې کړي دي، چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوي دي او 8 نور ټپیان شوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو او دغه راز د کندهار میرویس روغتون ته راانتقال شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نه شته او ټول ملکیان دي. زه صالح صاحب همدا اوس د کندهار میرویس روغتون ته راغلی یم، چیرې چې د دغه پیش ټپیان راوړل شوي. د دوی سره چې ما خبرې وکړې، دوی تر ډېره د پاکستاني ځواکونو په دیسي توپونو لګېدلي دي. البته د اوسني وضعیت په اړه باید ووایم چې که څه هم امنیتي چارواکو وویل چې د شپې ناوخته د سیمې ته ذاتي سرتیري هم رسېدلي دي، خو اوس ویل کېږي چې هلته وضعیت نورمال دی.
بل رښتینی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې هلته ځینو کسانو د تاسیساتو د نړولو هڅه وکړه، د غرضې دروازې د پرانستلو هڅه وکړه. دا کسان څوک وه؟ هغه افغان مسافر و چې په چمن کې بند پاتې و، که د چمن یا د هغې خوا ځایي اوسیدونکي؟
دلته چې اوس مال عیني شاهدان سره خبرې وکړې، دوی وایي چې اول دوی خو د پاکستاني چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د ورځې په اردو کې به دغه دروازه خلاصېږي. کله چې پاکستاني ځواکونه په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي، هلته مسافر لومړی لاریون کوي او د لاریون سره سم دروازې ته ځي او د دروازې ځینې موانع لرې کوي او دغه پېښه رامنځته کېږي.
بله رښتینی صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس هم ډزې روانې دي که د شپې تر هغه نیمایي پورې چې یا تر ناوخته پورې چې جګړه روانه وه بیا دوام نه دی پیدا کړی؟
د شپې تر اوولسو بجو وروسته بیا د وضعیت نورمال دی او کومه پیښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پرونی نښتې په اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکول. له کندهار څخه ورزو اورزګان ولایت ته چې په دې وروستیو کې د ګڼو جګړو شاهد و، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت را سره په مستقیم تماس کې دی. شرافت صاحب، د اورزګان اوسیدونکو لوی اختر څنګه پیل کړ د اوربند اعلان سره؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړله چې واقعتا اوروزګان یو د افغانستان له جګړو او نارامه ولایتونو کوي، خو په دغه ولایت کې د دغه درې ورځني اوربند سره کله چې دغه تېره شپه موږ او دا تعقیبوله او دا نارم البته سیمه ارامه وه، جنګ دو جګړې نه وې. د نورو ولایتونو په تېره هم داسې خلک راووتل، هغه په عادي اصطلاح باندې هغه خپل د دود رواج او مراسمو سره مطابق اخترونه اخیستل کړل، د اختر لپاره یې جامې اخیستلې او دغه راز اوس دا اوس پلان چې زه تاسو سره خبرې کوم، خلک دي دیګه جوماتونو ته روان دي او دیګه د لمانځه لپاره روان دي، خو تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم کومه داسې پیښه نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه جګړه ځپلې ولایت دی، تر دا مهاله پورې خلکو هغه خپل د دود او رواج او مراسم مطابق سترګې کړې دي.
بس په دې هیله چې پاتې ورځې هم دغسې په خوشحالۍ او د امن په فضا کې دوی تیرې کړي. له تاسو مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې په اوروزګان کې د اختر د روان میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په نور ولایتونو کې هم د اختر حال اخلو چې د امن په فضا کې ترسره کیږي او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو رسپانو پاڼې را اړوو. بریتانوی ګارډین ورسپانې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی او په دې برخه کې په یو لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړې چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پای لپاره شرط ګڼل کیږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندرۍ او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یوه عمومي پایله کې ویلي، له دې هر څه سره به خپله د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دوی هغسې چې ژمنه کړې وه د حکومت تر زورو زیات بندیان خوشي کړي او اوس د حکومت د خوشي کېدونکو بندیانو شمیر 500 ته ورسوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ګڼو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز رسپانې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 د کال په لومړیو کې خبر سوي و. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی و. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. مین آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه یې د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:02 دي. افغانان نن لوی اختر په داسال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان سوی دی. دا درېیم اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او عامو افغانانو په تیرو دو اخترونو کې د اوربند هرکلی کړی دی. په کابل کې اکرام الله اکرام راسره په مستقیم تماس کې دی. اکرام صاحب، دغه شیبه د کابل وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه صالح صاحب. اول خو مختر مبارک شه. تر اوسه پورې په کابل ښار کې پلازمینه کابل کې کومه بد امنیتي پیښنه ده رامنځته شوې. همدا اوس د اختر د لوی اختر لمونځونه وشول، خلک د خپلو کورونو په طرف باندې روان دي. له دې نه وروسته به د قربانۍ مراسم هر څوک په خپلو سیمو کې ترسره کوي. پیلېږي به نو تر دې دمه هر څه سم دي. په د کابل ښار په واټونو کې، په بېلابېلو واټونو کې د پولیسو ګزمې زیاتې دي. د تیرو ورځو په نسبت باندې پلټنې پوستې زیاتې شوې دي او زیات پولیس ترسره کېږي د ښار په بېلابېلو سیمو کې. که څه هم داسې وړاندې یادونه وکړه چې درې ورځې اوربند اعلان شوی دی، د شپې د 12 بجو نه را په دې خواته، خو بیا هم د احتمالي د امنیتي ځواکونو په وینا باندې چې د احتمالي بریدونو خطر شته او په همدې خاطر باندې دوی خپلو پوستو کې او خپلو د پلټنې پوستې زیاتې کړي دي او خپل څار ته په عادي شکل باندې دوام ورکوي.
اکرام صاحب، تاسو ول چې خلکو لمونځونه ادا کړ، د لمانځه پر وخت په جماعتونو کې خلکو هغه روغتیايي سپارښتنې په پام کې نیولې وې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف؟
له بده مرغه چې د کورونا وایرس په مسایلو باندې تر دې دمه په مسجدونو کې د لمانځه پر مهال باندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نه شوې ډېره پاملرنه ورته ونه شوه. خلکو په جوماتونو کې یو بل ته ورغاړې وتل، لمانځنه وروسته د اختر مبارکۍ وکړي. حکومت دوه متره فاصله چې یادیږي هغه بالکل په نظر کې نه ونیول شوي او خلک ډېر سره نږدې نږدې ولاړو سپونه تړل شوي. په زیاتره جوماتونو کې، په زیاتره لمونځ کوونکو په دې شکل باندې د اختر لمونځ ادا کړ.
بل اکرام صاحب، د اوربند په اړه عام افغانانو څه ویل، څه تبصره یې کوله خلکو؟
د اوربن په اړه خو عام افغانان ډیر زیات خوشاله دي، خو د اوربن د غزیدو غوښتنه کوي، د دایمي کېدو غوښتنه کوي. دا غوښتنه ده چې بار بار عام افغانان په دې اړه باندې خبرې کوي او دا غوښتنه کوي. دوی لږ تر لږه دغه درې ورځې د یو غنیمت په توګه باندې یادوي او وایي چې لږ تر لږه دغه درې ورځې یو شکیم چې په خوشحالۍ سره او بېله کومې امنیتي پېښې تېرې کړي، دا د دوی لپاره لوی غنیمت بلل کېږي. خو دوی د دایمي کېدو او د دوامداره کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې له امنیتي ځواکونو نه غوښتنه کوي چې باید د دې اوربان په اړه باندې دومره خوشبین باید ونه اوسي چې دوی لږ تر لږه غافلګیر شي او خپلې هغه کومې دندې چې دي هغوی ته شاه کې باید هماغسې سک واوسي تر څو کومه بد امنیتي پېښه رامنځته نه شي.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې په کابل کې د اختر د روانو مراسمو په اړه تاسو ته ورستي جزئیات درکول. د غرض د امنیتي تدابیرو په اړه خبري کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد سهارګل امیرزای را سره په مستقیم تماس کړي. امیرزای صاحب، تاسو د هم اختر نیکمرغه وي په جلال آباد کې او په ټوله کې په ننګرهار کې اختر تر دې شی به څنګه دی؟
ډیر زیاتمنه سالی صاحب، تاسو سلامونه او ټولو اردن سلامونه د اختر مبارکانه وړاندې کوم. نو تر دې دمه په ننګرهار کې اختر که څه هم د پخوا په شان ډیر ګرم او په جوش کې نه وي، خو بیا هم د اختر لمونځونه وشو او خلک ډنګرینو چا چې د قربانۍ لپاره مالونه اخیستي ډنګرې په قربانیو باندې بوختي پایله ډېر ښه شوی دی. تر دې دمه خو سالی صاحب،
امنیتی تدابیر څنګه دی په جلال آباد کې؟ ځکه چې وخت نا وخت په جلال آباد کې خونړۍ حمله کیږي.
نو له پرون ته راستنه مبارک شه تکراری ده.
اواز مې اوري امیرزای صاحب؟ امیرزای صاحب اواز مې اوري؟ لازم موږ له خبريال سهارګل امیرزای سره ټلیفوني تماس پرې سونه موړي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اختر د روانو میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د غرض د امنیتي تدابیرو په اړه څرګندونې کولې. ورزو د افغانستان شمال ته په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزای سره په مستقیم تماس کې دی. حبیبزای صاحب، ستاسو دی هم اختر نیکمرغه وي. راته وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر دې شپې څه روان دي او اختر خلک څنګه لمانځي؟
سلامونه صالح صاحب او د نړۍ ټول اړوندو ته، تاسو ټول د اختر مبارک شه او زړه چې نیکمرغه اختر ولرئ. د نورو ولایتونو په شان په شمالي ولایتونو کې هم تر دمه اوربان دا چې البته زه د بلخ سرپل او سمنګان په اړه خبرې کوم. په کوم ولسوالیو کې چې موږ نن په بلخ کې له امنیتي چارواکو سره او د محلي چارواکو سره خبرې درلو، د تر دمه کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. په دغه شریف ښار کې هم د اختر لمونځ د ادا کېدو په حال کې دی. په مزار شریف کې تقریبا د اختر د لمانځنې لپاره او همدارنګه د امنیتي ټینګښت لپاره درې زره امنیتي سرتېري ګمارل شوي چې د امنیت تامین وساتي. ورځې شریف ته منتهي لارې سهار وختي د ترافیک پر مخ تړلې وي. یوازې خلکو ته په پیاده اجازه ورکول کېده چې ورځې مبارک ته د لمانځه د عبدالله لپاره ولاړ شي. په ښار کې نسبت تیر اختر دا ګڼه ګوڼه زیاته ده. زموږ لمدا دی چې هغه کوم شرایط چې کله د کورونا لپاره وضع شوي و د قرنطین هغه په دغه اختر کې لږ تر سترګو کېږي. د خلکو ګڼه ګوڼه په مال بازار کې د قربانۍ د اخیستلو لپاره ښه ده.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی و چې په مزار شریف کې د اختر د وروستي حاله خبر کړو. د غرض یې څرګندونه کولې چې د نورو اخترونو په نسبت د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. تاسو ازادي راډیو ته ورجست په منځن کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې او 40 ثانیې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وای دوی د دوه هیله تړون سره سم 1015 دولتي زندانیان له خپل زندانونو خوشی کړي او حکومت یې هم د 15000 طالبانانو د خوشی کېدو پروسه بشپړ کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. بلخو د لوګر په مرکز پل علم کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده. په ابتدایي راپورونو کې ویل شوي په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې د مرګ ژوبل شمېر خورا زیات دی. د بي سرحده خبريالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبريال انور جان په اړه د بي پري څېړنو غوښتنه وکړه. دغه خبريال اته ورځې مخکې د دوو وسلوالو په ډزو وژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه ډېر دي. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې پروايي څرګندوي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشری ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. دیموکراتانو د ښاغلي ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځنډولو نظر مطرح کړ. هغه هم د دې لپاره چې په باور یې ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلې وشي. په امریکا کې د کورونا وبا د خبرېدو له کبله ډیرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست له لارې وکارول شي. ډونالد ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسنی ټاکنی سیستم کې د درغلۍ امکانات زیات دي. د ویلي د پوست له لارې د رایه کارونې سره به د دوی د 2020 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او له درغلۍ ډک وي چې امریکا ته به د پټکو لوی شرم وي. ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغه وځندوي چې خلک په مناسبه او خوندي توګه رایه ورکونې ته چمتو شي. د امریکا په ټاکنو کې د ځانډ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي، خپل ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنې د نومبر میاشتې 3 نیټې ته پلان شوی. په امریکا کې د کورونا پیښو او لدې کابل د مړینې زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکو دي چې دوی ته د پوست لاره د رای ورکونې زمينه برابر شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې د پوست لاره رای اچونه لوی خطر لري او ممکن لوی درغلی پکې وشي. خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دی وړاندې شوی چې وخی هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست لاره رای اچول شوی دی. د امریکا استازو جرګه کې د دیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. دیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنی سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبری آژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. روستیو نظر پوښتنه ښودله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی وو اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندرې داسې مهال را ولاړې شوي چې دغلته کرونا ویروس 4,000,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1,500,000 امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد لري.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو د آرایش سامان همسته
وکړ کې زیات تو تریخوالم را سره خپلم کوله او مور يم خويند يم ټول فاميليم را سره تو تریخوالي کوله.
لمه سره د پکتیا ولایت قوي قوي دنیا عالمان ولاړو.
د خبرونه جوړونکې ورما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. تا پنننی نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا واوري چې ولی بعضی نارینه د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیته دي، او ورپسې به واوري چې که د کور په وسایلو کې د ښځو خوښه د نارینهو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښېګڼې به ولري. دا خبرونه وږمی جبرخیل جوړه کړې ده، از مرسلین ارسره یې درته وړاندې کوم. اوس به په دې اړه راپور له وږمی جبرخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه و اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپل ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبی د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې و چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبی مجبوره شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نوي.
کله کور کې، کله نه یې بي سره وې، په کله یو خواته ځي او کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ور سره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو، ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسی، پلار ته دی وای. بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه، دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بوله ورس چې ځم چې لورې مر ته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا پنځه ایوانانې پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما وایل رام وسه خپل کور ته، ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مم چې ویس ما وایل ته نشي ساتلی، پرېږده چې همدلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوې. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا وو او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچي به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله، او ما په خپله خرچه خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی، او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تیخ دی، هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړي، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه وته